درنو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند شفق عیار سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول هیڅ معنا نه لري او باید وور بند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې رپورټونه خپاره شوي چې طالبانو د امریکایي هیئت سره د خبرو په پایله کې بلاخره په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې ده. د مودې خبرونې د سر موضوع ده. د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلوېښت محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رای باطلې اعلان شوي. دا او نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زی سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او ده د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هغومره زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. پوره خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا یو مثبت پرمختګ دی. قریشي په یوه ویډیوي پیغام کې چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت پر وېبپاڼه خپور سوی ویلي چې د طالبانو دا غوښتنه سوې وه چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام و. د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله ویل سوي دي چې دوی خپل وړاندیز چې له وو تر لسو ورځو پورې د تشدد د کمولو خبره پکښې کې سوې ده امریکایي لوري ته سپارلی دی. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس په دې اړه جزئیات خپاره کړي دي او ویلي دي چې دغه سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ته سپارل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې په دې اړه د دواړو خواوو خبرو ته هم په دغه ویډیوي پیغام کې اشاره کړې ده.
کچھ عرصے سے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور پاکستان خواہش مند تھا.
دا وی چې له څه مودې راهیسې د پاکستان او د امریکا او د طالبانو ترمنځ مذاکرې جاری وي او پاکستان په دې کې د پرمختګ علاقمندي درلوده او اوس دا چې طالبانو موافقه کړې چې تشدد راکم کړي دا د پاکستان له نظره یو مثبت پرمختګ دی. خو کابل ویلي چې دوی د تاوتریخوالي کمول نه غواړي او دوی د تاوتریخوالي کمول د دوی لپاره معنا نه لري او پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کېږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې او مسافرلونکي بوینګ د جنوري په اتمه له تهران تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او د الوتکې د سقوط له امله ټول 1600 کسان چې پکې سپاره ول ووژل سول. په وژل سوو کې د افغانستان 14 وګړي شامل ول. د ایران حکومت د جنوري په 11مه ومنله چې پوځ یې سهوان الوتکه ویشتي وه. د کندهار د صنایع او سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 1500 ټنه سبزیجات پاکستان ته صادر کړي دي. د دې ادارې مرستیال عبدالباقی نن ازادي راډیو ته ویلي چې له کندهاره پیاز، بادرنګ او ګلپي پاکستان ته صادر شوی ده. د هغه په وینا پاکستان ته د ترکاري د صادراتو بیه تقریبا 214 میلیونه ډالر وه. په کندهار کې بزګر وایي چې سږ کال د دوی حاصلات د پخوا په پرتله ډیر ښه دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې په هیواد یې تر هغه ډیر زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی دی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکړی دی. غني شوی یورانیوم د اټومي ریاکټورونو لپاره د سوخت موادو د جوړولو په خاطر استعمالیږي خو په عین وخت کې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کار ورڅخه اخیستل کېدلی سي. ایران د یورانیمو پر غني کولو ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لري کړي دي. کاناډا ویلي چې پلټونکو یې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای ته تللي چې هلته 1600 کسان ووژل سول. په دغو کسانو کې 50 د کاناډا اتباع وو. دا د کاناډا د ترانسپورت وزیر پرون کړی ده، خو ویلي دي چې تر اوسه د دوی پلټونکو ته د الوتکې د کابین دننه د بلک باکس یا د ژغونو د ثبت دستګاه او د الوتنې نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریه او لیبیا په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه په بیانونو کې چې پرون د دواړو جمهور رئیسانو د رسنیو دفتر خپاره کړي، نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د راتلونکي یکشنبه په ورځ د ترکیه، روسیه، متحدو ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیې د مشرانو کوربنه وي. د برلین په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش هم حضور ولري او دوی به هم په لیبیا کې د روان کړکیچ په اړه بحث وکړي.
فرشته جلال زیو چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته واورول، د افغانستان له خبرونو سره یو ځای مننه ترې کوو. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وروسته له هغه چې داسې ریپورټونه خپاره شو چې ګوندې وسلوالو طالبانو د امریکایي لوري سره د خبرو اترو په پایله کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبان لوري د تاوتریخوالي کمول کومه معنا نه لري او باید اور بند وکړي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د هغه وڅلوېښ محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رای باطل اعلان شوي.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په روزګان کې ده.
بشپړ جزئیات به په همدې خبرونه کې واورو. د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د خپل کار سختې ورځې پیل کړې دي. په یو تفصیلي رپورت کې کتنه ورته کوو. له پیړیو راهیسې ترکیه قهوه نه یوازې په دې هیواد کې ډېره څښل کیږي، اوس د خلکو د راتلونکي په اړه د اټکل وسیله ګرځېدلې. د موضوع باندې هم یو جالب ریپورت لرو که ترپایه را سره وي. نور ریپورتونه هم درته خپرو. د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو ځانګړی پروګرام او کور کلی هم په همدې ساعت کې اورېدلی شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول معنا نه لري او باید اور بند وکړي. د دې وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې وی خبری غونډه کې په دې اړه وویل د طالبانو د مذاکراتو میست ته هیڅ تازه خبر او تحولات نه دی راوړي چې پرې بحث وکړي. خو طالبان بیا وایي چې افغان حکومت دوی ته د لارښوونې صلاحیت نه لري او دا مهال ورسره مخ لورې امریکا ده. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورت کې اورو.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي او طالبان د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم پر اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي او دوی ته د منلو نه ده.
هیڅوک نه پوهیږي چې د تاوتریخوالي کمول یعنی څه، خو اوربند بیا په دې معنا چې نور نفر مه کوي. کله چې څوک ډزې حملې کوي نو هغه مهال اوربند له منځه ځي، خو د تاوتریخوالي کمول هیڅ مفهوم نه رسوي. او تر ټولو مهمه دا چې تاوتریخوالی اندازه کیږي نه چې د څه شي په مقیاس کې اوربند کیږي، نو ځکه خو موږ په اوربند ټینګار کوو.
ښاغلی رحیمی دا هم وویل چې طالبان له امریکا سره د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ تازه څه نه لري چې میسته د بحث لپاره وړاندې کړي. د رحیمی په خبره افغان حکومت د سولې لپاره ټولې دروازې پرانیستې دي، خو د نظام د بقا په قیمت نه. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د افغان حکومت د دغو څرګندونو په جواب کې وویل چې د مهال دوی له امریکایانو سره مخ دي او د افغان حکومت هیڅ یو غړی په دې برخه کې دوی ته لارښوونه نشي کولای. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی رسنیو ته په استول سوی ویډیوي پیغام کې ویلي د طالبان لوري د تاوتریخوالي کمولو چمتووالی د سولې په برخه کې یو پرمختګ دی.
افغانستان کو پاکستان کو امن او استحکام کی ضرورت ہے
سوله د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه ده او دواړه هیوادونه ورته اړتیا لري. نن په دې برخه کې یو ښه پرمختګ سوی. طالبانو چمتووالی ښودلی او د تاوتریخوالي د کموالي کومه غوښتنه چې شوې طالبانو ورته چمتووالی ښکاره کړی. زه فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو د هوکړې پر لور یو ستر ګام دی.
محمود قریشی په خپل دغه یوه دقیقه ویډیو کې دا هم ویلي چې د افغانستان سوله به په ټوله سیمه کې ثبات رامنځته کړي. همدارز یو افغان سیاستوال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي کمول د جګړې او سولې په قاموس کې نوې خبره ده، په دې معنی چې طالبان د زیات وګړو پر ځای ځینې کسان وژني او په اونۍ کې د څو تنو پر ځای یو ښار بمبار کوي. انسان وژنه دی بنده کړای سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې لاس پړاو خبرې وسوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د دوی او امریکایانو ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه سوي او یوازې لاسلیک ته پاتې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د هغه وڅ سلبیخت محلونو جزئیات خبره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه. دا کمیسون هم د شندغه ولایتونو په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړل چې د کمیسون د ولایتي دفترونو پر پریکړو اعتراضونه شوي. د کمیسون چارواکي وایي نن د دوی په پریکړو د اعتراض کولو وروسته ورسته او د دریو مخکخو ټاکنیزو ټیمونو لوري نږدې شپاړه سوه اعتراضونه ثبت شوي. اکرام الله اکرام په اړه جزئیات لري.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اوروزګان، فاریاب او فراه هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړې لمخې د رایو وسلوخت محلونه باطل اعلان شوې دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځم به پورس ازادي رادیو ته وویل چې د کمیسون په دې پریکړه هم نیوکه شوې دي او د اعتراضونو د چړنو نو وروسته به پاړه وروسته پریکړه وشي.
د شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په اوروزګان کې ده، څلور محلونه په فاریاب کې دي او اته محلونه په فرا کې باطل شوی. په ابتدایي فیصلو کې په دې اعتراضونه موجود دي، مثلا فیصله نهایی نه ده تر اوسه.
خغل رویدار دانه وایي چې په دې شمیر محلونه کې به څومره شمیر رائے باطل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د غشان وایي چې نن د څېړل شویو شکایتونو په پریکړو د اعتراضونو وروسته ورځ ده او تر دې دمه د ټاکنیزو ټیمونو له لوري 1520 اعتراضونه ثبت شوي چې په 1520 کې به د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزی دفتر کې وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسون وایي چې دا شمیر اعتراضونه د ثبات او همپالنې، دولت جوړونکي او سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ټیمونو له لوري شوي دي. ننګرهار، کاپیسا، لغمان، پنشیر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کونړ، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندی، اوروزګان، زابل، فاریاب، هرات او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو ټیمونو د شکایتونو د کمیسون د ولایتي دفترونو په پریکړو اعتراضونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 15,388 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پریکړه کړي. خو پښتنه داده چې د دغه محلونو راشمیرنه به کله پیدیږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون که څه هم 13 ورځ ویلی و چې دوی به د ورځې تر پایه د دغه محلونو پاړه د ټاکنو خپلواک کمیسون ته معلومات ورکړي. تر څو راشمیرنه یې پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه تر ورځې دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون له لوري هیڅ لیست نه دی سپارل شوی.
نه د اسپارل تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون د غیر لیست په کتو سره وتوانېږي د تفتیش او بیا شمېرنې لپاره ټولې آمادګیانې ونیسي، همکاران واستوي او دا ډول امنیتي بنسټونو سره شریک کړي تر څو دوی هم د همکارانو د لیږد رالیږد په برخه کې همکاري وکړي.
ښاغلی سادات وایي هر کله چې له دوی سره د هغه محلونو چې رایې باید له سره وشمېرل شي په اړه معلومات شریک شي، دوی به د رایو د بیا شمېرنې په عملیاتي پلان کار پیل کړي. خو نوموړی دا نه وایي چې له دوی سره د معلوماتو له شریکولو څو ورځې وروسته به د رایو بیا شمېرنه پیل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومولدل چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسون د هغه وڅلويخ محلونو جزئیات خبره کړل چې د شکایتونو په نتیجه کې رائے باطل اعلان شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته دا مهال د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل کار سختې ورځې پیل کړي. دا کمیسیون د جدې میاشتې په دویمه نیټه د شکایتونو ثبت پیل کړ او تر اوسه یې په ولایتونو کې خپلې پریکړې اعلان کړې، خو لا هم د هغو پریکړو د عملي کېدو چارې نه دي پیل شوي چې کمیسیون یې په اړه فیصله کړې. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کار ته کتنه کړې.
د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته د جدې میاشتې په دویمه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو د ثبت بهیر پیل شو. د قانون پر بنسټ په درې ورځو کې ټاکنیزو ډلو 14,515 شکایتونه ثبت کړل چې تر ټولو ډېر یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا و. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشري زهرا بیان شینواري د جدې میاشتې په پنځمه نیټه د ثبت شویو شکایتونو د شمیر په اړه وویل:
نږدې 8,000 شکایتونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې، نږدې 4,400 شکایتونه د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې، له 3,000 ډېر شکایتونه د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې ثبت کړي دي.
په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه د جدې په شپږمه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او په اړه د پریکړې کولو بهیر پیل کړ. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه وو چې تر ټولو ډیر شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي وو، خو جوزجان، دایکندي، بامیان او سرپل هغه ولایتونه وو چې پکې د ثبت شویو شکایتونو شمیر ډیر کم وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو شمیر ته په کتو په لومړیو کې اندېښنه وښوده چې کېدای شي دا بهیر په یو شمیر ولایتونو کې په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د دې کمیسیون مشر زهرا بیان شینواري د جدې میاشتې په 15 نیټه په ولایتونو کې د دې پروسې د اوږدېدو احتمال تایید کړ.
قانون موږ ته 15 په ولایتو په ساته وخت راکړی دی چې په دې موید یا په دې زمان کې باید موږ شکایتونه ټول وسیم، خو ستاسو په خبر چې هغه ولایتو کې چې بیا حجم د شکایت پورته یې په خاطر د ډېر دقت وسي او واقعا شفافیت په نظر کې ونیسي، ممکن یو ورځ دوه ورځې اخوا دخوا سي.
خو بالاخره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د جدې میاشتې په 24 نیټه په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او په اړه د پریکړې پایله له خلکو سره شریکه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پریکړو له مخې د 109 محلونو رای باطل کړي. همدا ډول یې 9,868 شکایتونه بې اعتباره وبلل او تر خوا یې په 22 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمېرنې پریکړه وکړه. خو په سبا یې کمیسیون وویل د باطل شویو محلونو په شمېر کې اشتباه شوی او کرشمیری و څلوېخته.
اتلس مورد شکایت اصلاحی غته تللی دی، یعنی پروسس تسلیلی دی. 15,314 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دی د بس شماری تللی دی. 109 محله باطل سوی دی، 15 نفره نقدی جریمه سوی دی، 10 نفره کارمندان د انتخاباتي یعنی د انتخاباتو د کمیسیون کارمندان د وظیفې نه انفصال سوی دی یا د وظیفې نه لری سوی دی. 111 شکایت په تایید کمیسیون د ولایتي استثنایی دی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه 111 استثنایي شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوي، څلور مهمې له وخت مخکې د 102,000 رایو، د 110,000 شکمنو رایو، په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د 1-5 رایو توپیر، او دغه شان د هغو 2,324 محلونو په اړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو محلونو د رایو په اړه هم تر اوسه کره معلومات نه دي وړاندې کړي چې د ولایتي دفترونو لخوا یې باطل اعلان شوي دي، خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال پر هغه عملیاتي پلان کار کوي چې په پایله کې به یې 15,314 محلونو کې د رایو بیا شمېرنه وشي. دا کمیسیون همدا ډول د پریکړو په اړه د استیناف غوښتنې د شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی چې درې ورځې دوام کوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې په ډېر شمېر محلونو کې بیا شمېرنې ته تللي دي. کمیسیون به له دې وروسته د 15 ورځو په اوږدو کې د استثنایي شکایتونو په ګډون د هغو استنافي قضیو په اړه هم پریکړه کوي چې له دې سره ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم د باطل شویو محلونو شمیر کم بولي، خو زیاتوي چې د 15,000 محلونو رای شمیرنه به د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې لږ اغېز ولري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستان وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکه شوې دي. همدارنګه د سپورتي خبرونو له عالم هم خبرو ونیس پروګرامونه هم لرو. خو تر هغه مخکې د هوا پیژندنې مسله، د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست لومړی ځل په 1906 میلادي کال کې رامنځته شو. د جګړو پر مهال د دې ریاست یو شمېر تاسیسات له منځه ولاړل. د بیا رغونې کارونه یې 4 کاله مخکې پیل شول او د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په رسمي توګه فعال شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سټېشنونه له سټلایټ سره وصل دي او د هیواد د بیلابیلو سیمو د هوا د حالاتو اټکل کوي. بشیر د افغانستان د هوا پیژندنې د ریاست له پخواني غړي او د هوا پیژندنې له کارپو محمد اساق نوري سره مرکه کړي او په سر کې یې ترې د میتورولوژي د سیستم په اړه پوښتنه کړې ده.
د هوا شناسۍ میتورولوژیکي او هوا شناسۍ عناصرو په مشاهده او سوار دي. دا مشاهده د عناصرو تلاوي ساعت اخسکیږي، مشاهده کیږي او ولایتو څخه اخسکی ته په مرکز کې د مخابره په واسطه او لابدا دیتا انتقال شي په مرکز پیشگویی که در مرکز پیشگویی مرکز حالتا که دا دیتا تحلیل کیگی وروس دا متکپلت به طول و پواسطه که دا دسافتیت پواسطه که دا نقشه جوری که او بعد دا نقشهان مرد استفاده و لگردی دا نقشهان دا به هوا آلات ترپندری براز کوری اتکل کیگی درجه حرارت، بارندگی او درجه حرارت لیت درجه او پورتره درجه اتکل کیگی او در سایت واشنسی پسایت که اپلوت کیگی.
آیا داد اسانتیای واز پا کابل که ده که پا ولایت تو کم داغس مراکز تا چه هاگوی ده هوا حالات را طولوی او بیای مرکز ترا لیجی؟
داغ اتومات او غیر اتومات سیشنون دی چه ده هوا حالات و دیاناسو رو مشاهده کدی؟ د 30 درجه حرارت، پورتنی درجه حرارت او د بارانونه واوره او د شدت درجه تات اتکل کیږي. فلور وی ساعتو که او دری ورسو اسکیل دا توان نری چه تا دری په ورده نه هم د هوا حالاتو اتکل وکی.
او نوری صاحب، خلق څنګه خبر سي چې په یو ځای کې طبيعي آفت را روان دی او دوی باید له هغه ځای څخه ځان وباسي یا دغه چې د خپل ځان ژغورلو لپاره کوم اقدامات وکړي؟
دا دیسمینیشن د نشر وسیله دا په افغانستان کې اوس بدبختانه دا تاثیر نشته که چې دا په ملتي میډیا کې یعنی ټولو میډیا وسایلو کې اخترې شي او دا صرفا د سایت په واسطه د هندي سایت د هواشناسي سایت منتشر کوي او بل نه دا کولی شي چې د خلکو د سمس په واسطه، د موبایل په واسطه، د ایمیل په واسطه او د تلویزیون او نورو شبکو سره په واسطه دا نشي وشي په دې حکله توجه نه دي شوی.
دا هوا پیژندنې د ادارې له یو پخواني غړي ښاغلي نوري سره مرکه واورېده. په وروستیو کې سختې واورې ورېدنې او خرابې هوا په افغانستان کې لږ تر لږه د 40 کسانو ژوند اخیستی. دا د په څرګندونو کې مو واورېدل ښه ده چې په ناسمو شرایطو کې چې ناسم جوي یا هوایي شرایط دي، خلک د آب هوا له حالاتو ځان خبر وساتي. په همدې خاطر باندې خاطر پردیس ته غوږدو او د افغانستان د 2 ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل ترې وکړو.
د افغانستان د 2 لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه منفي 4 درجې. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 0. کندهار اسمان یو څوریز د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 15 درجې. مزار شریف یو څوریز د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 15 درجې. ننګرهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3 درجې. او کندوز ورځ د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 15 درجې.
په وروستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د سلګونه زغروالو ټانکونو او وسلو د ورکېدو رپورټونه خبر شول. دا وسلې څنګه ورکې شوې؟ په اړه یې زموږ همکار الیاس دایي یو تفصیلي رپورټ راستولی.
په هلمند کې د زرګونو وسلو او زغروالو حملو ټنګونو د ورکېدلو مسلې پر اجتماعي رسنیو غبرګونونه راپارولې دي، خو د تیرو اتلس کلونو راهیسې د پولیسو د دغه ورکوسو وسایلو ارکام چا څنګه او ولې اوس راټول کړل؟ د هلمند د استناف څارنوال کاري رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې دوو لسیزو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه میله وسلو او سلګونه هم یو ټانګونو حتی اسناد نسته، خو د مرکز څخه هلمند ته ورکول شوي دي.
کورنیو چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیه قومندانۍ ته د اسلحه او مهماتو او وسایتو د بررسی لپاره راغلی وو. هغوی خپل د بررسی اسناد ټول موږ ته په واک کې راکړل، چې کله چې موضوع وڅېړل شوه زرهي وسایتو اسلحو په هکله وو چې د هلمند د امنیه قومندانۍ پورې مربوط لزر او پنځه سوه څلور میله مختلف نو سلاح او مهمات، یو زرو یو سلو یو ویشت ارادي وسایل ضایع شوي او یا هم معتمدین په دې حکله راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسی وسایل او وسلې ټولې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه مرستو څخه دي چې د وسلوال پوځ سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه لس زره پنځه سوه او څلور میله درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډېر پیشرفته هم دي، اکثره یې په ولسوالیو کې ورک شوي دي. د هلمند اوسنی امنیه قمندان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکې وسلې او هم یو ټانګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پته سوي دي.
کوم مسلین دلته و د دې مسارې په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلي ته ادارو ته نه ورسېدلي، پته سوي و اسناد نه پته سوي و د اسنادو مشکل و. یعنی ډیره برخه د دې آی په میل خبره نه ده، ډیره برخه د دې دشمن ته لاسته اچولو چې دشمن لاسته ولوېدله چې ولسوالۍ سکوت کاوه، نو هلته ټول تجهیزات که وسایط و که سلا و که زغروال ګاډي و زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاتې سوي دي، ډیره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت کاوه.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې، آهسته آهسته جګړو شدت واخیسته او د 2016 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورک سوي نه دي، بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر قمندانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل سوي دي.
اوس دا د معلومه خبره دا ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قمندانانو خرڅ کړي دي، په سنګین کې جنګونو په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولې قمندانانو هغه خپل سلاوي خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده، د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي د سلایو د موټران خرڅ کړی دي، غوښتنه مور څه ده چې د عدالت میز ته یې راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
هلمند چې د تیرو نږدو پنځلس کلونو راهیسې د جګړې تود ډګر پاته سوی دی، هره خوا پکې د افغان ځواکونو هموي ټانګونه رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکي وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلینو یوازې د جنګ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی، نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنیه قمندانانو ته درېږي. محمدعلي استایب، د ازادي راډیو هلمند.
له پیړیو راهیسې ترکی قهوه نه یوازې په دې هیواد کې ډېره څښل کیږي، اوس د خلکو د راتلونکي په اړه د اټکل وسیله ګرځېدلې. فال کتلو لرغونی دود څنګه د ټکنالوژۍ له لارې تر نړیوالو ورسېد؟ ملالۍ بشیر او نور معلومات.
ترکی ځوان سوداګر سرتاج تاشدیلان په استانبول کې یو کافې لري. د خپلې مور په مرسته د فال کتلو هنر د یو تلیفوني اپ له لارې تر نړیوال ورسولی. دغه اپ له ټولې نړۍ څخه 15 میلیونه کارونکي جلب کړي دي. 15 میلیونه فعال کارونکي لري. دا ټول خلک غواړي خپل راتلونکی معلوم کړي. د سرتاج مور د فال کتلو هنر لري. سرتاج وایي
ما خپل مور ته وویل زه له خپلې اوسنۍ دندې ډېر ستړی شوی یم، که زه دا ډول یو اپ جوړ کړم ته به په فال کتلو کې راسره مرسته وکړې؟
کله چې یو کس خپله قهوه وڅښي او غواړي د سرتاج مور یې راتلونکی ورته معلوم کړي، د تشې سوې پیالې له دننه عکس واخلي او د فلادین اپ له لارې د سرتاج مور ته ولیږي. دا پر پیاله د قهوې چاپونو ته په کتو د هغه کس د راتلونکي اټکل کوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د ماخام څلور نیمو بجو ته. فرشته جلالزی سټوډیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته علاقمندي څرګنده کړي او دا په افغانستان کې د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. شاه محمود قریشی نن په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې له طالبانو څخه دا غوښتنه کېده چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام و چې پرمختګ دی. خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نن خبریالانو ته په کابل کې وویل چې د تاوتریخوالي کمول په مفهومه خبره دا ودي اور بند غواړي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنی چارو له وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کیږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې یو مسافروونکی الوتکه د جنوري په 8مه له تهران تر پرواز لنډه شیبه وروسته سقوط وکړ او یو سل شپږ اویا کسان پکې ووژل شول چې دیارلس یې د افغانستان اتباع وو. د کندهار د صنایع او سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو نهو میاشتو کې لږترژه یو سل اووه شپېته تنه سبزیجات چې دوه سوه دیارلس میلیونه ډالره بیه لري پاکستان ته صادر شوي دي. په کندهار کې چارواکو ویلي چې سږ کال هلته حاصلات د نورو کلونو په پرتله ډېر شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هومره زیات یورانیوم تر هغه زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکوي. او د ژورنالیستانو د ملاتړ دریو نړیوالو غیر حکومتي ادارو د آذربایجان پر حکومت ټینګار کړی چې پر خبریالي خدیجه اسماعیلوه د سفر بندیز لري کړی او هغه ته اجازه ورکړي چې بریتانیا ته ولاړ شي. اسماعیلوه په بریتانیا کې د یو آذربایجاني خبریال په برخه کې شهادت ورکوي چې یو مدافع وکیل د بدنامولو په یو مسله کې عرض ورباندې کړی دی.
او اوس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. خاطر پردیسی دروري
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله به سبا ته د 19 کلنو 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې لومړی لوبه د سویلي افریقا سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید اوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سبا ته یعنی د جمعې په ورځ 12:30 بجې پیل شي. هیریدنی وی چې د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام سیالي راتلونکي جمعې ورځ د سویلي افریقا په کوربتوب د 1400 هیوادونو ترمنځ پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان 19 کلن لوبډله د نړیوال جام په څلورم ګروپ کې د کوربه هیواد سویلي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا سره یو ځای ده. په کابل کې د والیبال تنکیو ځوانانو ته د والیبال لوبي د فنیز دکړو یو ورځنی سیمینار پیل شو. په دغه سیمینار کې د والیبال لوبغاړو ته د دې لوبي د فنیز دکړو ترڅنګ په دې لوبه کې د نړیوالو قوانینو په اړه هم معلومات ورکول کیږي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې وایي مجيب قرزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دې سیمینار د جوړېدو هدف د ځوانانو او نوي خزینه لوبغاړو ته د والیبال لوبي په اړه د یو شمېر طرزالعملونو ترڅنګ نړیوال معیارونه او قوانین هم په عملی بڼه ورخودل کیږي. د ښاغلي کارزاده په خبره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې نه یوازې د والیبال بلکې په یو شمېر نورو لوبو کې هم د لوبغاړو د استعداد لوړونې په برخه کې ورته سیمینارونه په نظر کې لري. او د انګلستان کرکټ لوبډلې آل راونډر بن سټوکس د نړۍ په لوبغاړو کې د ورځنیو لوبو د غوره آل راونډر جایزه وګټله. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي چې سټوکس په تېر نړیوال جام کې له ځانه ښه وړتیا وښوده او نوموړي په ټول نړیوال جام کې د انګلستان په بریا کې مثبت رول ادا کړ. سټوکس په تېر یو کال کې په شلو یو ورځنیو لوبو کې 119 منډې کړي، 12 وکټ یې اخیستې دي او په 11 ټیسټ لوبو کې 22 وکټ یې اخیستې او 28 منډې ورکړې دي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ترازو د یونیسف او ازادي رادیو مشترک پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه وړاندې کیږي. ورپسې کور کله
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کوي، دوام دار هم دسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضرورت لا سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چاري کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن امدا موضوع چې رول ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناک او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیر حده د کورنۍ او د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس بچ اول چې وشه زیر شو، داسې څلوېښت شپېڅې وتلې وې چې زیر شو، دغ نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله، درېیمه سره مشپاد وو، امرا به پر تلس به راتلم نه، داس به پرې راغله، دا وکړو چې داس نېغ نېغ به ورات ی دغه خپل ځونته داسې نکار چې ویش کوي یو
ټوخېږي
یو نور بوټ خدای راته خدای ډېر نه ده
تبه کوي؟
تبه کوي.
سره کوم تبه کوي؟ څومره شدیده؟
خسره ګرم تبه ورشي، وینې داس وینه تک شنه وپرسي کې پسي شین شي پسي وینې منډو سا وکړو چې وینې تیس وینه وکړي توش دا مشکل کې ده.
ترې نمره توې
فهیمه
څه چا سره بستر دلته
زوی سره مې
دره توې په زوی دې څه سوي دي؟
درې املې په باندې راغلي سس سو بيخي
دا چې بیرون ګرځې دې ته شي ورا هوندې اوس په اواز سړه ده. آیا ګرمې ساتي؟
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې له پاسه بل کورته ورته غوند ما خو یوان د بیا ځه او شبه خلاص بیرته اوزي باندې باسي.
کوټه هم څنګه دي؟ یخې دې کتاو دي
کوټه یخې دې بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشومان څومره بیرون ګرځي؟
څه ټول ورځ باندې ګرځي نو
سينه او بغل سره څومره تبي کوي؟
نو سالور تبي کوي، پنځم کوي، دوام دارم دسې کنه مسلسل درې تبي کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضرورت سره سينه بغل زر شکیږي بیا یې اتبم زر شکیږي.
برښنا
لکم جراغلې
ورتي نام نه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسې وې دي؟
سينه بغل و
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل یو ټوخي دا په دې باندې دا رزه شي کړه تک شین شو شو دې خاله پس کای کوله او ټوخي دا ډیر
هلته چې بستر سوي کنه اوس وضعیت